Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبري مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د 14م کال د خبرګولي جوزا 14م د 2020م کال د جون 14م اندې دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب از این کشورا در راستای تحقق خواست مردم و دولت افغانستان برای استقرار آتش بس فوری، آغاز مذاکرات معنادار صلح، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان.
پلیس و منظور پشتین او د هغه ځینی ملګری نیولیدی. خوستیان وایي ولایتی اداره دی په پټو ښکارا د زمکو کورونو د ویش مخاو نیسی.
مونږ دا غدری سلوخت نمبر چې د رئیسانو په نوم پټی توزی کیږي، مونږ دا د نمبر نوی لسیتا په دې سیټلو مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوښ کې زمونږ د دولت
د ژوند رنگونه به هم درته خبر کړو. بشپړ خبرونه د افغانستان په بخښنه سره تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه کله وی خو زموږ لپاره یو ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې له پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت نشي کولای شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هواری هغه څه دي چې ولسمشر یې ولسته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څخه باندې یو نیم زر پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځ د څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قومندانې وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چاردی په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاسټر موټرو پرله پسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پرلت تر روانو نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین په کوم تور نیولای دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو د غوښتنې هشتاګ چلول کیږي. پر روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. د نوړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري پر 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې خپل شپږتنو ملګرو سره پولیسو نیولی و. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي و. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخته نه دی راغلی. ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغه مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې وکاله مخ کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی و. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په دریمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پر پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړې خبر د دې خزي او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه برات ورکول کیږي چې اروپایي قانون جوړونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي خزه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوي په پاکستان کې یو حساسه موضوع ده. خود اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان لدی کابل انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغله. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعاګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 25% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د اوبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان نمیتر ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالی کې د بنگلاديش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 50 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله واسیایي جامونه ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.3، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3، کندهار کې هم آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 1.2، مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.6 کل سبی، او بلاخره جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.2 کل سبی ده.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولای شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځه په خپل څلورمه درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي. د دغه غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
در اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیرلنی اوربند په عملی کولو د سولې د مانالرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر واستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملی کولو او د امنیت شورا د 2015 سوا د 14 نمبر پریکړلیک په عملی کولو ټینګار وشو.
تاکید شو
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې میاشتې په سر کې پیل شوې او ټاکل شوې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې بشپړ شي. له دې سره هممهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. ځینو پاکستانی ورځپاڼو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې یې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نه شي کولی. په همدې حال کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د مرکزي پلاوي یو شمیر غړي بیرته دوهې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غوګیاست دولت شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ورسره تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوې دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼه په باور وروستۍ جګړې ګڼمیشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د تیر میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د حواله لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخه یې ونیوله. ورځپاڼه لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایښي، لارې خرابې شوې دي، ژورې کندې پکې جوړې شوې دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ناوا ولسوالۍ په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تیرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان په شا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د می په میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرې نشتي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 14 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي لویدیځ باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي. د هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبوره دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي د چوری لمخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. خو د ورسپانې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارننګ کیرال بیلی کې د خطرونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یو اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیټ شوي او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤولین غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه کتابتون د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو ویې نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه سو تر څو د غزای په رسمي ډول هم د نمونوي لیسې برخه شي.
د پوهنتون استاد امیر بهیر موی د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکو هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ دا غدرې سلوخت نمبرې چې د رئیسانو په نوم پټي توزی کیږي مونږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوز بسوز مکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانهوري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري نور ارګانونه دی واوري که دلته وانهورېدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خوست ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کال اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګوی نوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لمړی درول شوی وو او بیا ورسته بند ته یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
دا د منظور پختین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په اوس په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې راپیدا شوې ده. منظور پختین کله نن د جانیخیلو پر لته روانو نو په کوهات کې پولیسو سار وختي د غرزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پختین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پختین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پختین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خوال رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پختین او د هغه ملګري راخوشي شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. لدی وړاندې هم منظور پختین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې لخپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې انتورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمه د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري له توره سپین وګرځاو. د هغه د تازه گرفتاری وجوهات له مخې ته نه دی راغلي. منظور پختین په خپلو ویناو کې کڅ هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او د پښتنو د او په پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلې او تل به د همدې لپاره غږ اوچتوي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاروس په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په مینسک کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بلاروسی چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بلاروس د بهرنۍ چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل. نو موري دغه راز ویل چې دوی د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو اس ای ای ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او په اړیکو کې د جبر په تړاو ښکارا پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگټن کې د بلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله د حد ته رسیدلې دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منسک کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
امریکا سفیر جیری فیشر په داسې موقعیت کې وي چې د بلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بلاروس بهر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو، د رسنیو له متخصصانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ څرګندولو په خاطر په تماس کې وي.
د بلاروس لخوا په منس کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بلاروس لخوا د ویالوتکې د جبري ښکته کولو په تړاو د بلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د مې په 30مه بلاروس د وجیټ په وسیله د الوتکه په منس کې ناستې ته مجبوره کړه، او د مسافرو له منځه یې یو خبریال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیوه. پراته سیویچ شپږ کلن دی او د امن اعظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه مهال وویل چې د بلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2000 کال د اګست له ټاکنو وروسته بلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځیدل چې خبری پوښښ یې ورکاوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې 4 تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا 15 ساعته مخکې د چهارقلا په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې 4 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جاني خيلو په پرلت کې ګډون وکړي خو د پولیسو لخوا د او ځینې نور ملګري لمړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې و کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی و. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانولا او شګفته کوثر د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او 10 کواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوز واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیرې شپې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د نړیوالو آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې وه چې له ځنډ وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي وه. تمه ده بله لوبه د جمعې په ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 له هند سره مخ کیږي. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
زمانم شناز ده
درتو ایت چه لطو کلورا پا دیخوا دلتا پا باغ زنانه که کار که
لس کالکی باغ زنانه که کار که متا بخش اشپزخانه
دیر خه اوز درتو ایت چه پاشپزخانه که کم کارونه که ایت
زه بولانی پخوام چپلی کباب منتو اشک سوپ داشین پخوام
خه در چیری زده کری؟
کور که ام دلتا
بیا دا کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولی نه ام مزه ده او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
سونه پاکی په پام کې نیسی؟
ډیر زیات په پی خاطر کې د باغ زنانه د خزر ازي پاک وسی به دې خاطر زیار باسو کې پاک او صفا وسی.
بله دلته ټول خځې راځي کنه په دې یو ساحه کې یوې خځې ته کار کول څومره آرام دي څومره ښه دي؟
ډېر آرام دي. بازاتو یو زمونږ سر لوسیږي یا خپې لوسیږي مردانه نشته په آزاد هوا کې ناسته یو ښه ده.
ښه اوس دې نو له عید نه راته ووایه څومره پیسې لی د ځای نه اخلي؟
داسې کېږي خپل ژوند تیره و
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی
پا کور که چو کسه یا؟
نه کسی و
نه کسان یه وزت کار که؟
یه زوی ما یه زما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوی اما روزانه جوان پا ما تیره و
اولادونه مکتب تلیگی؟
او
چو هم سنف کیدی؟
شپاگه ما یه اوز اول کده
خپلا دی درس بیلی؟
او
چو مره؟
نوم کن
نه هم پوری؟
او نوم
دیر زیاده منه نخیر روسی؟
نه نه نه